روانه خبرونه یو سات دوام کوي چې زسلې شخصي خلقي وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د مصر په مرکز قاهره کې اسلامي نړۍ ته ډېره مهمه وینا کوي، او زمونږ د دې اونۍ د ګردي میز بس د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدای شي. البته چې نور کورني او بهرني رپورټونه هم په روانه خبرونه کې درته لرو، خو تر دې مخته به د افغانستان خبرونه واورو.
د کندهار په سپین بولدک سرحدي ولسوالۍ کې پرون ناوخته د یو امنیتي کمپنۍ پر کسانو ځان وژونکي بریچ شوی دی چې 15 کسان پکې وژل شوي دي. د هرات ولایت په دریو ولسوالیو کې د کفشک په نوم یوې موزرې حشرې د غنمو کروندې ګواښلې دي. او په بارنوي خبرونو کې واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن په قاهره کې اسلامي نړۍ ته وینا وکړي. بشپړ خبرونه واوري. لمړی هم امنیتی پیښه. د کندهار په سپین بولک سرحدي ولسوالۍ کې پرون ناوخته د یو امنیتی کمپنۍ پر کسانو ځان وژونکي بریټ شوی دی. د سپین بولک د سرحدي لوا قومندان سیف الله حکیم ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دغه بریټ کې د دغه امنیتی کمپنۍ 15 کسان وژل شوي دي. طالبانو هم د پیښې په اړه ورته ادعا کړې ده. بلخوا د میدان وردګ ولایت امنیت چارواکو د طالبانو دای د اویردوی چې په سالارو کې بهرني سرتيري وژلې دي. تر دې د مخه زبی الله مجاهد چې ځان طالبانو وایند غنی ویلی و چې بیګاش په پنو موړی سیمه کې د بهرني ځواکونو یو ټانک الوزول شي، شپږ بهرني سرتيري پکې وژل شوی دي. د میدان وردګ والی وایان شاهد الله شاهد په خطا ایت کړي، خو ویلی چې په دې پیخه کې د سر تاوان چاته نه دی وخته. د هنمند ولایت د اوی ډګر ځغاسلاره یا رنوی پرون د یشمیر افغان او بهرنیو لوړ رتبه چارواکو لخوا پرانیستل شو. د دغه رنوی د جوړولو کار د امریکا د پراختیایي ادارې یا USAID لخوا څه کم لس میاشتې مخکې پیل شوی و چې په راتلونکې اونۍ کې بورته د دوو هوایي شرکتونو 19 پروازونه پیل شي. د دغه رنوی د پرانیستې پر مهال هنمند ولی ګلاب منګل ویل چې له دې سره به د هنمند ولایت د اوسیدونکو ستونزې تر ډیره هواري او د سوداګرۍ په کارونو کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. د هلمند د هوایي ډګر بنسټ 25 کاله پخوا د امریکا د وخت د سفیر شیل لخوا ایښودل شوی و. د هرات ولایت په دریو ولسوالیو کې د کفشک په نوم یوې موزرې حشرې د غنمو کروندې ګواښلې دي. د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې په کشکروبات سنگی، ګلران او کوهسان ولسوالیو کې له ترکمنستان څخه د راغلیو دغو حشرو څرک لیدل شوی دی، خو د کرند رئیس اسماعیل حیدرزاده په وینا د مخنیوي لپاره یې کارډله سیمې ته لیږل شوي او 850 لیټره درمل او 10,000 جالونه هم د مخه په بزګرانو ویشل شوي دي. چارواکي وایي چې هڅه کوي له درمل شیندلو پرته د کفشک مخه ونیسي. په هرات ولایت کې سږ کال په نږدې 140 هکتار ځمکه کې غنم کرل شوي دي. په بدخشان او بلخ ولایتونو کې تیره ورځ د دریو ښوونځیو د جوړېدلو د بنسټ ډبرې کېښودل شوې. د افغانستان د پوهنې وزارت څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د بدخشان ولسوالۍ په جرم او وردج ولسوالیو کې د نجونو دغه دوه لیسې د مرکزي آسیا د انسټیټیوټ په مالي مرسته او د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د منځني ښوونځي د جوړېدل لګښت د افغان امریکا د دوستۍ د ټولن لخوا ورکول کېږي. ویل کېږي چې د ښوونځیو په جوړېدلو سره به له 2000 څخه زیاتو زده کوونکو ته د زده کړې اسانتیاوي برابر شي. او د امین جان خوسیری صرافی د شرکت د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو ایرو اویا افغانۍ او 50 پوله، یو سترلنګ پاؤنډ 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومنه 50 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرنی خبرونه له فراه هیواد څخه واوري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما بنن وخته په قاهره کې اسلامي نړۍ ته وینا وکړه. شغلی اوباما هڅه کوي چې د پخواني جمهور رئیس جورج بوش پر وخت چې له اسلامي نړۍ سره د امریکا اړیکې خرابې شوې وي بهتر کړي. د سپینې ماڼۍ سلاکاران وایي د باراک اوباما په دغه 15 دقیقې وینا کې به د عرب او اسرائیل د جګړې په افغانستان، پاکستان او عراق کې به د امریکا د پالیسي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړي. د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزی پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر منوچیر موتکی سره ولیدل. د جمهور رئیس نیکولا سارکوزی دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغه غونډه کې سارکوزی جمهور رئیس محمود احمدی‌نژاد په دې غندلی چې د یهودیانو د اموجنې یا هولوکاست څخه انکار کوي. سارکوزی در از خبرداری ورکړی که ایران د نړۍ له سترو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې ونه کړي نو دغه هیواد به له نړۍ څخه نور هم منزوي پاتې سي. زموږ غلا ازادي راډیو څخه اوري. په پاریس کې د تېرې اونۍ د هوایي پیښې د قربانیانو په یاد د دعا او ویرد مراسمو غونډه جوړه سوه. تېره دوشنبه د فرانس ایر مسافر وړونکي الوتکه چې د برازیل له مرکز څخه د پاریس لور ته روانه وه د اتلانتیک په سمندر کې ولوېده. په الوتکه کې 200 کسان ناست وو. د قربانیانو د دعا یا د غونډه چې د پاریس په یوه کلیسا کې جوړه سوې ده د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزی هم ګډون پکې کړی و. له بلې خوا د څېړنې عملیې د اتلانتیک په سمندر کې د الوتکې ځینې برخې موندلې دي. دوی وایي چې دغه الوتکه په هوا کې چاودېدلې ده، خو د برازیل د دفاع وزارت بیا وایي چې په اوبو کې د تیلو نشانې ښیي چې الوتکه په هوا کې نه ده چاودېدلې. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. نن د روسیې په شمال کې د سنت پیټرزبورګ په ښار کې نړیواله اقتصادي غونډه پرانیستل کیږي. د راپورونو پر اساس دغه کلنۍ نړیواله اقتصادي غونډه د مخ پر زیاتېدونکي نړیوال اقتصادي بحران له امله له ټاکلي وخت څخه ځنډېدلې ده. په دغه درې ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ ډېر لږ شمېر مشران ګډون وکړي. د چین په مرکز پیکینګ کې د تیانانمن په میدان کې د حکومت لخوا د مظاهره کوونکو د ځپلو نن شلمه کالیزه پوره کیږي. په 1998 میلادي کال په همدې ورځ د جون پر 14 نیټه چینایي عسکرو او ټانکونو د پیکینګ په مرکزي میدان تیانانمن کې پر دیموکراسي پلو محصلینو او کارګرو مظاهره کوونکو حمله وکړه. مظاهره کوونکو څو اونۍ دغه میدان نیولی و. په دې پیښه کې په څوونه مظاهره کوونکي ووژل شول. په پیکینګ کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. درز مقاماتو ګڼ شمېر ویبپاڼې بندې کړي دي چې ښکاري نه غواړي د دغې پیښې په اړه بحثونه خپاره سي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینتن د چهارشنبې په ورځ وویل چې چین باید په دغه پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه ځواب ووایي. نوموړي له چیني مقاماتو غوښتنه وکړه هغه کسان له زندانانو خوشې کړي چې د دغه مظاهرو پر وخت نیول شوي دي او لا اوس هم په زندان کې شپې ورځې تېروي. دا و د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زمان غږ له ازادي راډیو اورېده. سهار لس بجې او پوره 8 دقیقې شوې. په دې خبرونه کې د مطلب دروړو تکر شوې چې د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن د مصر په مرکز قاهره کې اسلامي نړۍ ته مهمه وینا وکړي. د افغانستان او پاکستان په ګډو پولو د پرتو امریکایي سرتیرو نوي قمندان ژمنه کړې چې پر سیمه په د هوایي ځواکونو د حملو په مهال ډېر احتیاط وکړي. په ننګرهار کې د امریکا په مشرۍ د کرنیزې بیا رغونې ډله به د دې سیمې د کرنیزې پراختیا لپاره 30 میلیونه ډالر ولګوي. له کوټې څخه هېواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري او یو شمېر هېواد ته په ستنېدو وخت دي.
درځي خپل وطن ته ولر خپل وطن مشکو دی وسته غون اساس او ارامي د قراري ده او ګردو مالیا د غنیت کړی خپل وطن ته ځګرده.
پاولسی چې د ګردی میز بحث په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په محل د امنیت ټینګېدو موضوع ته ځانګړې شوه. پاولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي په زونو جنوبي سیمو کې د انتخاباتو ترسره کېدل امکان لري ګڼي.
کدا وځ په دغه شکل روانه ولکه دا اوس چې د کندهار په هلمند په زابل کې زه صراحت باندې ویلای سم چې 40% خلک هم چاغه واجد د شرایطو چې دی باید رائے واچي کوم په دغه شرایطو کې رائے نه چا چولای.
د دغه بحث اوریدل مهیروی را سره اوسئ. د رواني خبرونه لومړنی مطلب مصر ته د امریکا د ولسمشر د سفر په موضوع پیلو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن له قاهرې څخه اسلامي نړۍ ته وینا کوي. ډیر خلک دغه وینا ته په تمه دي. د امریکا جمهور رئیس هڅه کوي چې له عربي او اسلامي نړۍ سره د واشنگتن اړیکې چې د پخواني جمهور رئیس جورج بوش د حکومت په مهال خړې شوې وې بیرته ښی شي. د سپینې ماڼۍ سلاکاران وایي جمهور رئیس اوباما به په خپلې دغې وینا کې چې 15 دقیقې دوام وکړي د عربو او اسرائیلو ترمنځ د شخړې او له افغانستان پاکستان او عراق سره د امریکا د چلند په اړه هم خبرې وشي. تمه ده چې اوباما به د ایران په اړه هم وغږیږي. د وینا ته د مصریانو په ګډون په میلیونونو خلک د جمهور رئیس اوباما د وینا په انتظار دي او باور لري چې د منځني ختیځ او اسلامي نړۍ په وړاندې د امریکا په پالیسۍ کې بدلونونه راغلي. په مصر کې د اسلامي ډلو پلوی لیکوال او د سیاسي چارو کارپو فهمي هویدی وایي
هو له افکار جدیده جدیره بالتشجيع.
دی وایي ولسمشر اوباما نوي افکار او نظری لري چې د تشویق او همکاري وړ دي او د اسرائیل د حکومت له اوسني سیاست سره ټکر کړی دی. که څه هم زمونږ ټولې غوښتنې نه پوره کوي خو هغه څه چې ترسره کوي زمونږ لخوا د مرستې وړتیا لري. په مصر کې سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې باراک اوباما له خپلې انتخاباتي مبارزې راهیسې له اسلامي نړۍ سره د خپل هیواد د اړیکو د ښه والي هڅه کوي. د پخواني جمهور رئیس جورج بوش په دوران کې په عربي هیوادونو کې د امریکا محبوبیت شپږ په سلو کې راټیټ شوی و، خو د نظر پښتنو له مخې په ډیرو عربي هیوادونو کې د عربستان، مصر او تونس په شمول د اوباما د ادارې محبوبیت اوس په سلو کې 15 زیات شوی او د سعودي عربستان په سلو کې 80% خلک د اوباما په هکله مثبت نظر لري. یوه میرمن چې له سعودي عربستان څخه د مصر لیدو ته تللې ده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوباما کویس یعنی
دا وایي اوباما ښه ده او ادارې له پخواني هغه سره توپیر لري، موږ یې تاییدوو. دا په داسې حال کې ده چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د چهارشنبې په ورځ د اوباما پر ادارې انتقاد وکړ چې له مسلمانانو سره د پخواني جمهور رئیس جورج بوش د ادارې دښمنۍ ته دوام ورکوي، او د سه شنبې په ورځ د القاعده شبکې دوهم کس ایمن الزواهری له مصریانو وغوښتل چې د اوباما هرکلی ونه کړي. خو د مصر د مختلفو اقشارو او پرګنو خلکو په رسمي او غیر رسمي ډول او په علمي او کلتوري مرکزونو کې له مصر څخه د باراک اوباما د تاریخي کتنې هرکلی کړی. یو مصری چې عادل زکی نومیږي ازادۍ راډیو ته وویل دی وایي زه فکر نه کوم چې ولسمشر اوباما د امریکا د پخواني جمهور رئیس کړنلاره تعقیب کړي، بلکې هغه غواړي چې د خپل هیواد اړیکې له دوو اسلامي او عربي ټولنو سره ښې کړي. په مصر کې 2500 سیاسي، علمي او مذهبي شخصیتونو ته بلنه ورکړل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر د وینا لپاره تالار ته ورشي. په دې ډله کې د اخوان المسلمین، د غت ګوند او د الکفایه سازمان مشران شامل دي چې د مصر له حکومت سره ډیر مخالفت کوي. د الکفایه سازمان او په مصر کې د بشري حقونو نورې ډلې چې حکومت له بشري حقونو څخه په سرغړوي تورنوي ویلي چې د وینا تالار ته نه ورځي. دوی همداراز د اوباما پر ادارې انتقاد کړی او وایي سربیره پر دې چې بشري حقونه په مصر کې په پام کې نه نیول کېږي، نو اوباما ولې دغه هیواد د خپلې وینا لپاره انتخاب کړی دی؟ رپورټونه وایي په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ مخه ونیسي، له سعودي عربستانه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. خو سعودي عربستان تر اوسه دې ته زړه نه دی ښه کړی او په دې لانجمنه مسله کې مداخله وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سعودي عربستان له پادشاه سره په ریاض کې وکتل او د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړتیا یې ټینګار وکړ. اوباما وویل د پوره باور او یقین لري چې امریکا او سعودي عربستان په خپل همکاري سره کولای شي د ګډې پاملرنې په ټولو مسایلو کې پرمختګ وکړي. د امریکا د جمهور رئیس او سعودي عربستان د پاچا په غونډه کې د پاکستان په اړه هم خبرې شامل وي. همداراز ښاغلي اوباما د پاکستان له پاچا سره د منځني ختیځ، اسرائیل، فلسطین او نړیوال مالي بحران په اړه هم خبرې وکړې. ملک عبدالله د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه د قدردانۍ لپاره د ملک عبدالعزیز زرین امیل هم ورته ډالۍ کړ. قدرمن دوستانو، نن د ازادۍ په سپو کې خبرونه هم له اسلامي نړۍ سره د اوباما د نوې ادارې د اړیکو د ښه کولو په موضوع څرخي. دا بس به ډیر تود وي. له موږ سره یو ځای واورئ چې د ماسپښین له دریو څخه د مازدیګر تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبرېږي. او همدارس د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر وینا چې نن په پایتخت د مصر په پایتخت قاهره کې اسلامي نړۍ ته کوي، دا وینا او په اړه د خلکو نظرونه او تبصرې د ازادۍ راډیو په نننیو خپرونو کې اوریدای شي. همدارنګه د دې وینا بشپړ متن نن د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه کې خپرېږي. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان او پاکستان پر ګډو سرحدونو د پرتو امریکایي سرتیرو نوې قومندان تورن جنرال کورتس سکا پاورټي ژمنه کړې چې پر دغه سیمه به د هوایي ځواکونو د حملو پر وخت له ډیره احتیاطه کار واخلي، ځکه چې دا یو دوامداره موضوع ګرځېدلې او په دې ډول حملو کې ملکی وګړو ته زیان رسیږي. د دې موضوع نور جزئیات له فرحي وڅخورو.
تورن جنرال کارتس کاپاروتی د افغانستان په ختیځ په 14 ولایتونو کې د امریکایي قواوو قومانده له تورن جنرال جفری شلوزر څخه واخیستله. جنرال شلوزر تیری 15 میاشتې په افغانستان کې تیر کړی وي. په ختیځو ولایتونو کې د امریکایي قواوو نوی قومندان تورن جنرال سکاپاروتی د چهارشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وینا وکړه. لومړی پوښتنه چې د نوموړي جنرال څخه وسوه د عملیات پر وخت ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې مسأله وه. ښاغلی سکاپاروتی په دې اړه وویل، موږ پر دې موضوع ډېر غور کوو چې په ډېر دقت او احتیاط سره له هوایي قواو څخه کار واخیستل سي. نوموړي جنرال زیاته کړه، موږ دلته د افغانانو د امنیت ساتلو لپاره راغلي یو. موږ غواړو چې پوځي عملیات د هوایي څارنې په مرسته ترسره سي. موږ په هغو ځایونو کې هوایي عملیات کوو چې اړتیا وي، چې خپل پوځ وساتو او خپل ماموریت پای ته ورسوو، خو موږ به د خپل عملیات پر وخت له ډېره احتیاط څخه کار واخلو. د امریکایي بل پوځي مقام چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، د چهارشنبې په ورځ وویل، د امریکایي پوځ د هوایي عملیاتو پر وخت د مقرراتو د نه عملي کولو په نتیجه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. هغه د فراه په ولایت کې د تیرې میاشتې عملیاتو ته اشاره وکړه چې ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښتله. افغان مقامات وایي چې د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په عملیاتو کې 130 ملکي وګړي وژل شوي دي، خو امریکایي پوځي مقامات بیا دغه رقم ډېر لږ دی. دوی وایي چې د شواهدو له مخې په دغه عملیاتو کې یوازې 13 ولسي خلک او 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکي فیلیپس الاستون بیا وایي چې 13 میاشت د بالابلوک په ولسوالۍ کې امریکایي عملیاتو کې د وژل شوي کسانو 2/3 برخه ملکي وګړي وو. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د نوي سفیر پخواني جنرال کارل اکنبری چې 3 یې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی، د چهارشنبې په ورځ وویل، دا به ډېر مشکل وي چې په راتلونکي جګړې کې د عملیاتو پر وخت ملکي وګړو ته هیڅ زیان ونه رسیږي. هغه دا خبرې په لشکرګاه کې د ملکي هوایي ډګر د پرانیستلو پر وخت وکړې.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار 9 پیل کې او د ماښام 3 دوام کوي. د کورنیو او نړیوالو نورو ریپورتونو تر اوریدو مخته دا وورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په کومو موضوعاتو تبصرې کړي. دغه ورځپاڼو ته زما همکار کتنه کړي.
د هشت صبح عدالتو ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکې د انتخاباتو په درشل کې د ولسمشر کرزي او د ملي جبهې تر منځ روانو سیالیو ته په اشاره لیکلې ده چې ولسمشر کرزي ته د مصطفی ظاهر په اوښتلو سره ملي جبهه خالي شوه. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په محل د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مسله راخستې او خبرداری ورکړې که چیرې دغه مرګ ژوبله کمه نه شي نو جنګ بایلل شوی ده. ورځپاڼې په جلا مطلب کې په پاکستان کې د طالبانو فعالیتونه او په افغانستان د هغې اغېزې څېړلې دي. د انیس دولت روزپانه هم په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ جوبله مسله راغسته او د هغې دوام د روانې مبارزې له لاسه ورکول بللې دي. روزپانه په جلا مطلب کې هم همدې مسلې ته اشاره کړې او د ولسمشر کرزي په حواله لیکلې ده چې د عامه خلکو د مرګ جوبله د مخنیوي او په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د فعالیتونو د قانوني کولو لپاره کار کوي. د روزپانه بل مطلب په افغانستان کې د چاپیریال حالت ته ځانګړی شوی او له خلکو غوښتل شوی چې د یو سالم چاپیریال د جوړولو لپاره کار وکړي. د وی سخ پلواک ورسپانه د خپل لومړي بخ په سر کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله لیکل دي چې له افغان دولت سره رسمي خبرې نه لري. ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو فعالیتونه هم څېړلې او د امریکا د یوې ورسپانه په حواله لیکل دي چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپلو تیروتنو د منلو پرته بل هیڅ چاره نه لري. ورسپانه په خپل سر مقاله کې په دې مسله بحث کړی چې ولې د ناامنۍ څپه د کابل دروازو ته راورسېدله. د اصلاح او هیواد دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پرې خپره کړې دي. هیواد هم په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د ژوند د چاپیریال مسله راخستې او لیکلې ده چې د هغې خوندي کول د ټولو افغانانو دنده ده. خو اصلاح به لیکلې ده چې د هیواد پرمختګ او سوکالۍ د ځوانانو په لاس کې ده او پکار ده چې ځوانانو ته زیاته پاملرنه وشي. او د ملي ارمان دولت ورسپانه په یو مطلب کې د ولسمشر کرزي لخوا د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو څخه د ګټه پورته کولو اندېښنه څرګنده کړې. د ورسپانه هم د عامه خلکو د مرګ جوبلې مسلې ته اشاره کړې او لیکلې ده چې دولت نه دی توانېدلې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عملیات اصلاح کړي. او ورسپانه د انتخاباتو په درشل کې د سیاسي کړیو او سیرو ترمنځ د ائتلافونو د جوړېدو په مسلې هم تبصره کړې او هغه په هیواد کې د راتلونکو خونړي بحران اسباب بللې دي.
د د کابل چاپ ورسپانو د تبصرو مهمه برخه وی چې وموریده چې د اصول او امنیت په اړه کړوي. جنقه الکوزی هم د نړیوالو ورسپانو پانی راډولې د به هم ورو
انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورسپانې پورسته غنه کې په هلمند ولایت کې د طالبانو د یو لوړپوړ قومندان د وژنې په اړه مخاله لیکلي او د پیل په کرخو کې راغلي. د انګلستان پوځي چارواکي وایي د اپاچی دوله جنگی هلیکوپټرو په حمله کې په هلمند ولایت کې د طالبانو یو ډیر خطرناک قومندان ملا منصور وژل. خو په هلمند کې یو سیمه ایز چارواکی وایي د انګلیسي ځواکونو په حملو کې د ملا منصور په نامه یو عادي طالب وژل شوی. ورسپانه د انګلیسي چارواکو په حواله لیکي حمله د دوشنبه په ورځ هغه مهال پیل شو چې ملا منصور له خپلو دوه ملګرو سره په موټر سایکل سپور و. په حمله کې درې واړه کسان وژل شوي دي. ورسپانه د یو انګلیسي چارواکي دا خبره هم راخسته چې وای ملا منصور د طالبانو یو مهم قومندان وو او د انګلیسي ځواکونو په ضد په هلمند کې حمله تنظیمولې. د ده په حملو کې تیر میاشت په دې ولایت کې دوه انګلیسي عسکر هم وژل شوي ول. د انګلستان د دفاع وزیر جان هټن په ویلامی کې ویلي ملا منصور د طالبانو یو خطرناک مشر وو چې د انګلیسي او ناتو عسکرو د مرګ ژوبلو لپاره زیاتې هلې ځلې کولې او په موجودیت کې د افغانستان د بیګناه خلکو لپاره زیات مصیبتونه رامنځته کېدل. خو د هلمند والی ویان داود احمد وای په سیمه کې د ملا منصور په نامه دوه کسان پیژندل شوي دي. یو ملا اختر محمد منصور دی چې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو لوړپوړی قومندان دی. دی د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د هوایي ډګر مدیر و. دا بل کس چې د ملا احمد منصور په نامه یادیږي د طالبانو یو ټیټپوړی قومندان و او په هلمند ولایت کې فعالیت کاوه. په امریکا کې خبریدونکو ورسپانې لاس انجلس ټایمز هم د افغانستان د جګړو په اړه مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان جنرال سټینلی مکریسټل د امریکا د صنایعي استعمار کمیټې ته وویل کومه ستراتیژي چې په عراق کې کارول شوې په افغانستان کې کار نه ورکوي او موږ د پاکستان زیاتې همکارۍ ته اړتیا لرو. مکریسټل وایي کله چې موږ د وسلوالو په ضد عملیات سخت او ګړندي کړو نو ممکنه ده چې د عسکرو مرګ ژوبله به هم زیاته شي. د ورسپانې په باور تمه ده چې جنرال مکریسټل د وسلوالو په ضد جګړې کې اساسي بدلون راولي. ورسپانې د دغه امریکایي جنرال دا خبرې هم راخستې چې وای د افغانستان په جګړې کې بری چټک او اسانه نه دی او د زیاتې مرګ ژوبلې امکانات پکې دي. جنرال مکریسټل په افغانستان کې د خپل ستراتیژۍ په اړه وای په دې ستراتیژۍ کې د استخباراتي معلوماتو په راټولولو د تلفاتو په کمولو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې د چارو په چټکولو ټینګار کیږي.
زمن قبل ازادي رادیو او ری د سهار لس بجې او پوره سلی رښت دقیقې دي. په ننګرهار کې د متحد ایالاتو په مشرۍ د کرنیزې ولایتي بیرغونې ډلوي د دغه ولایت د کرنیزې پراختیا لپاره به 30 میلیون ډالر ولګوي. دغه ډله نورې پراختیایي پروژې هم په سیمه کې په پام کې لري. په اړه یې تفصیل د سیمې اورو.
په ننګرهار کې د امریکا په مشرۍ د کرنیزي پیارټي قومندان ډګرمن بایل وایي د ننګرهار د کرنیزي پراختیا لپاره یې $30 میلیون بیل کړي چې 40 پروژې تر اوسه تطبیق کړي، 25 پروژې تر کار لاندې دي او 26 پروژې د منځوریدو په حال کې دي. بایل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل دی وایي په ننګرهار کې د کرنیزي پیارټي د ټیم دا دویمه دوره ده. موږ د کرنیزي پراختیا لپاره 40 پروژې بشپړې کړي چې $15 میلیون پرې لګول شوي. په 25 پروژو هم اوس کار روان دی چې $15.6 میلیون به پرې مصرفیږي او د $6.1 میلیون په بیه 26 نورې پروژې د منلو په حال کې دي او 15 نورې پروژې په آینده کې په پلان کې لري چې څه باندې $14 میلیون به لګښت ولري. ډګرمن بایل ویل د بزګرو دوه لوی ستونزې درک کړي، د بخار لپاره د سربندونو او د میوو او سبزیجاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو ګودامونه یا سټورونه، او دغه ستونزو د حل لپاره کار هم پیل کړی دی. ویل دغه دوه مهمو پروژو په اړه معلومات دادی چې د بخار لپاره باید اوبه کنټرول او ذخیره شي. پوهیږو چې د ننګرهار خلک د اوبو لپاره وستونزې لري او د دې سیمې ټولې اوبه له استفادې پرته پاکستان ته ځي چې دوی یې د کنټرول او استفادې لپاره پلان تر کار لاندې نیولی. د ویل د میوجاتو او سبزیجاتو د ساتنې لپاره یې هم د ګودامونو جوړېدو پلان نیولی، داسې چې له لمرینې انرژۍ نه په استفاده د ځمکې په منځ کې جوړ شي او دا پروژې د ننګرهار هرې ولسوالۍ ته وغځول شي. د ویل د دوی مرستې د امریکا د مرستو د ادارې یا ایډی لمرستو نه بیلی دي. د کرنیزي پیارټي قومندان ویل د 16 راهیسې په ننګرهار کې د بوري فابریکه غیر فعاله ده او کدوی ته په اړه پوره معلومات ورکړل شي خای فعاله یې کړي. د ننګرهار ولایت سیمیز خلک د کرنیزي پیارټي مرستې اغیزمنې بولي او ترې خوښ دي، خو قانع نه دي او لا ډېرې مرستې غواړي.
د بلوچستان ایالت مرکز کوټي څخه د جون په لومړۍ نیټه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. زمونږ خبريال په کوټه کې له یو شمېر کډوالو سره غږیدل.
له بلوچستان افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د یو ان سی آر لخوا د کوټي او کچلاخ سیمې ترمنځ یو لوی کور جوړ شوی دی چې ګڼ شمېر افغاني کورنۍ پکې افغانستان ته د ستنېدو انتظار باسي. په دې مرکز کې راټول شوي افغانان وایي دوی په خپل خوښه دې ته آماده سول چې تر اوږده مهاجرت وروسته خپل هیواد ته ستانه سي. راځي چې له څو تنو افغانانو سره د زړه خواله وکړو.
تقریبا ولس کار از ناکیری چې زه په کوئټه کې واسیږم.
څه مشکلات خو نسته؟
یا په دې موسسه چې اوس راغلی درخواستی مو ورته کړې ده. زموږ سره ډېر کورې ودان مامورین ټول ښه وضعیت ښه عکس العمل ښکاره کړی دی.
اوس د یو بل افغان ورور سره خبرې کوو. دی د افغانستان د شمالي ولایتونو معلومیږي. ته خپل ځان راوپېژنه؟
عبدالمنان ولایت کندوز.
در ته چې ته له څو کلونو وروسته خپل وطن ته ستنېږې؟
53 کال کې چې راغلی یم.
نن څه مشکلات نسته؟
نن یا خیر خیر
ده. دی بل کښنه ماشوم سره خبرې کوو. دائم خپل وطن ته ستنېږې. ته خپل ځان راوپېژنه؟
زما نوم نکبله دی.
نکبله خانه، ته خپل وطن ته ستنېږې؟ خوشاله یم.
و خوشاله مې چې خپل وطن ته ولاړم.
وطن ته ولاړ سم ته بچکه
الله تنه بالا کار بار کو.
مکتب بنوې؟
وای مې مکتب
درته ته چې مثلا مکتب وای مکتب د خلاص پونتون وای بیا بچش کې چې بجوړی الله
ونه ډاکټر جوړیار.
اوس له دې یو سپنسر مورکی سره خبرې کو. ته خپل نوم درته وای؟ د افغانستان د کوم ځای؟
رک بي بيروکيا.
د افغانستان د کوم ولایت؟
د افغانستان د نایسي قندهار.
در ته چې تاسو خپل وطن ته ستنېږې خوشاله یاست؟
او ډېر ډېر خوشاله. ولکه د دویش په درش په پرته د خوشالۍ څخه خوب راتلی چې کښنی ولېګره خپل وطن ته ځو.
او دلته چې تاسو خپل خپلوان دغه ټول ستنېږې کوي واځي تاسو دي؟
یا ولاد مې سره یواز دادی نن چې لاس مزه دی دادی ذکر ده تاسو چې د ماجر راغلي دي د ولاد جره تاسو څخه په څه علم مزه کې دوی و درې کړي یو تاسو وی دی ولاد ګرځي
هغه نور افغانان چې د تلافات د تروس پورې تیار نه دي چې وطن ته ولاړ هغه ته توي نه لري ته
هغه ته ولا موږ دغه وایي چې موږ دلته راغلي یو هغه
او دغه د بیرته ستنېدو په مرکز کې چې تاسو اوس ولاړ یاست دلته خو ستونزې نشته مشکلات نشته؟
یا کوریا ودان موږ سره ډېر کومک کړی دی ډېر په ښه وسایي ار څوک په خپل نوبت سره ولاړی په عربه په قراری خپل ځای پر ار شوبې پر مرسي کګوتې کسترګې ګټه قتل کیږي.
ته خپل نوم درته وای؟
زما نوم رحمانیه.
دلته مکتب وای کده نه وای؟
و وایم.
نو ورې چې لاړ شي مکتب وای خپل وطن ته خدمت کوي کنه؟
و ولین کوم زغوارم چې ډاکټر سره خپل وطن لپاره خدمت وکم.
ته نور افغان او فند ته څه وینال لري چې هغه
باید مکتب و یو خپل هیواد خدمت وکړي.
ولنه څوک چې ټول افغانان خدمت یو ډاکټران نرسان ټول د نجورسي
تاسو فکر کوئ کچیر مثلا نور افغان خويند مکتب نو وای دا هیواد به جوړیدل شي؟
نه هیڅ کله نه جوړیدای شي. زه دا ورتوام چې تعلیم وکړي، تعلیم ډیر ښه شی دی.
د یو ان ایچ سی آر د دفتر د رسمي شمیرې لمخې د جون لومړی نیټه څخه چې دا پروسه پیل شوې د چهارشنبه تر ورځې پورې درش پته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي.
ډیرو قدرمنو دوستانو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. اوس هم فرهیوته ورورکو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی واورئ.
د قندهار سپین بولدک په ولسوالۍ کې پرون ناوخته د یوې امنیتي کمپنۍ پر کسانو برید شوی. 15 کسه په دغه برید کې وژل شوي دي. د میدان وردګ ولایت امنیتي مقامات طالبانو دا ادعاوې ردوي چې د سلارو په سیمه کې یې شپږ بهرني سرتیري وژلې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به نن له قاهرې څخه اسلامي نړۍ ته وینا وکړي. باراک اوباما هڅه کوي چې د امریکا اړیکې له اسلامي نړۍ سره چې د پخواني جمهور رئیس پر وخت خراب شوي وې بهتر کړي. نن د روسیې د سنت پیټرزبورګ په ښار کې نړیواله اقتصادي غونډه جوړیږي. د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزی د ایران جمهور رئیس غندلی چې د یهودانو د اموجنی او یا هالیکاست څخه انکار کوي. او په پاریس کې د تیرې اونۍ د هوایي پیښې د قربانیانو په یاد د دعا او ویرد مراسمو غونډه جوړه شوه. تیرې دوشنبه د فرانس ایر مسافر وړونکې الوتکه چې د برازیل له مرکز څخه د پاریس لور ته روانه وه د اتلانتیک په سمندر کې ولوېده. په الوتکه کې 200 کسان ناست وو.
او سم یو نړیواله موضوع څېړو. شرک لوړان دی د جون په څلورمه نیټه، یعنی په همدغه ورځ چې نن هم د جون څلورمه نیټه ده، چینایي ځواکونو سرتیرو او ټنکونو د تیاری تر خبرېدو پورې انتظار وایست. او وروسته د پیکینګ په مرکزی میدان تیاننمن کې پر هغو مظاهره کوونکو حمله وکړه چې له څه باندې شپږو اونۍ وي دغه میدان محاصره کړی و. دا د دغې ډرامې وروستۍ بیرونکې صحنه وه چې سرتیرو او ټنکونو د حملې په ترڅ کې په سلګونو هغه بې وسلې ملکي خلک ووژل چې د سیاسي اصلاحاتو په دولتي نظام کې د فساد د پای ته رسېدو غوښتونکي وو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د مطلب مهم برخې نوري اسنوري اوروي.
داسې معلومیږي چې دوه لسیزې ښایي ډېر وخت وي چې د تیاننمن یاد دی په چین او نورو نړۍ کې هماغسې په قوت پاتې وي، خو د چین د ډیموکراسۍ د غورځنګ ځپل دومره بېرحمانه وو چې صحنې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د تلویزیونونو لخوا وښودل شوې او هغه لا هم د معاصر تاریخ تر ټولو ژوندۍ صحنې بلل کېږي. د خلکو دغه پاڅون د اپریل د میاشتې په نیمایي کې د چین د کمونېست ګوند د پخواني مشر هو یاو بانګ د مړینې پر سر د غوسې د ښکاره کولو په خاطر پیل شو. یاو بانګ چې یو اصلاح غوښتونکی مشر بلل کېده، دوه کاله مخکې د توندلارو لخوا له واکه لرې کړی شوی او په عام محضر کې سپک شوی و. د هغه پلویان د تیاننمن په میدان کې راټول شوي وو او هغه ته د درناوي له څرګندولو وروسته بېرته تیتو پراخ شول. خو یوه اونۍ وروسته دوی بیا راټول شول او دا ځل د دغو ډیموکراسۍ پلو شمېر شاوخوا 100,000 تنو ته رسېده چې د اعتراض هدف یې هم په اداري نظام کې د فساد پای ته رسېدلو. د دغو اعتراضي مظاهرو لړۍ ډېر ژر نورو ښارونو ته وغځېده او کمونېست ګوند یې مجبور کړ چې د خطر زنګ وکړنګوي. په ټول چین کې په دغه پاڅون کې چې محصلین او کارګران هم ورسره یو ځای شوي وو، د 1,000,000 په شاوخوا کې خلکو برخه اخیستې وه او لومړۍ کرښه یې هم د تیاننمن میدان و. مظاهره کوونکو په ښارونو کې خیمې درولې وې، د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه یې کوله او هوډ یې کړی و چې تر هغو بل مظاهرو لاس نه اخلي چې غوښتنه یې پوره نه شي. نړیوالو خبری رسنیو هم ځان صحنې ته ورسوه او دا نور کاملا واضح شوی و چې چین په څلور لارې کې واقع شوی دی. کومونیست ګوند چې خلکو ته د شخصي کاروبار او سوداګرۍ اجازه ورکړې وه، باید پریکړې کړې وای چې آیا غواړي له دوی سره د سیاسي قدرت یوه برخه هم وویشي کنه. د قدرت ویش د هیواد هغو سترو کمپنیو ته متوجه وو چې اجرایوي چارې د کومونیست ګوند لوړ رتبه مشرانو او د هغو د خپلو خپلوانو په لاس کې وي. دا وضعیت د دې سبب شوی و چې مظاهره کوونکي دولت په لوړه سطح په فساد تورن کړي. په لومړي سر کې د ګوند په مشرتابه کې په دې اړه چې له دغه بحران سره په څه ډول چلند وشي درز راغلی و. د ګوند مشر ژاو زیانګ چې یو اصلاح غوښتونکی و، شخصا په خپل له محصلینو وغوښتل چې له دې میدانه ووځي او له اعتراضونو لاس واخلي. خو د دې هیواد صدر اعظم لی پینګ چې محصلین یې په دې تورن کړي وو چې د رژیم د ړنګېدو هڅه کوي، نظامي حالت اعلان کړ. په کومونیست رژیم کې دغه درس په نتیجه کې ژاو او د ګوند اصلاح غوښتونکو څنګه نور مشران د قدرت له صحنې څخه لرې کړی شول او دینګ شاوپینګ د ګوند نوی مشر وټاکل شو چې فوراً د چین له نورو برخو څخه ځواکونه پیکینګ ته ور وغوښتل. څو د خلکو دغه پاڅون چې اوس په دولتي مصطلحاتو کې د انقلاب ضد پاڅون نوم ورکول شوی وځپي. پای ډېر ژر راورسېد. د جون په درېمه نېټه چې ځواکونو په حرکت پیل وکړ، له محصلینو سره د پیکینګ عامو اوسېدونکو هم لاس یو کړ، څو د تیانان مند میدان لویدیځ په 2 کیلومتره کې د هغو مخه ډپ کړي. ځواکونو ډزې پیل کړې او په سلګونو مظاهره کوونکي ووژل. یو شمېر مظاهره کوونکو له شانه ټانکونو ته اور بمونه ورګزار کړل، څو عملیه یې په دود زندې کړي. په دغه وخت کې ډېر خلک د دغه ډیموکراسۍ پلوي پاڅون قرباني شول. پر سبا یعنی د جون په 4مه ماخستن مهال د غزواکونو د تیانن من میدان ته چې له مخکې په زرګونو مظاهره کوونکو محاصره کړی و ځان ورسو، په اوس څراغونه مړ کړل او میدان په توره تیاره کې ډوب کړ او ټانکونو مخ په وړاندې حرکت پیل کړ. مظاهره کوونکو له میدان په تیښتې پیل وکړ، خو یو زیات شمېر په نږدې واټونو کې ونیول شول. خو نن ورځ لیدل کېږي چې د دغو وژنو او د مخالفینو د نیونو پر سر د نړیوالو اعتراضونو یو څه ساړه شوي دي. پیکینګ تیر کال د اولمپیک د دوبنۍ لوبو کوربه و او دا لوبې تر ډیره د چین د بشري حقونو د ناوړه سابقې پر سر د لویدیځ له انتقادونو پرته ترسره شوې. د دې تراژدۍ د یاد د شلمې کلیزې د لمانځلو د مخنیوي لپاره چین جدي اقدامات کړي. بهرنۍ خبری رسنۍ اجازه نه لري چې د تیاننمن له میدان او د خلکو د ټولېدو له نورو ځایونو څخه راپورونه ورکړي. دولتي ادارو د بهرنۍ ورځپاڼو په ویشلو بندیز لګولی او د انټرنیټ له سانسورولو سربیرې د سټلایټ خبري چینلونه هم اخلال کړي دي. خو په هر صورت ډېر شواهد د ښکارندوی کوي چې تر اوسه پورې په چین کې د دغه پاڅون د خونړي ځپلو یاد د خلکو له ذهنونو نه دی وتلی.
ډیرو درنو دوستانو، اوس هم ساسي پام د دې اونۍ د ګردی میز بحث تر اړوم.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، د ځینو راپورونو سره سم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک اندېښنه لري چې کېدای شي د انتخاباتو په بهیر کې نامنۍ د دوی په وړاندې خنډونه رامنځته کړي او نشي کړی د خپل خوښې کاندید ته رای ورکړي. خو د افغانستان امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې دوی بل نړیوالو ځواکونو سره په ګډه د انتخاباتو لپاره غوره امنیت برابر کړي. خو دا چې څه ډول، په همدې موضوع د بحث لپاره مو د ازادي راډیو د دې اونۍ د ګردی میز لپاره قدرمن میلمانه دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری، د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې د رسنیو سره د اړیکو مسؤول عبدالرحیم نوختیار، او د مشرانو په جرګه کې د کندهار د خلکو استازی محمد عمر شیرزاد. اول تاسو ټول د تدریس سټوډیو ته ستړي مشي او په خیر راغلی.
مننه کوم. ودان
زما لومړۍ پوښتنه له ښاغلي بشری صاحب څخه ده. بشری صاحب، که تاسو دا راته روښانه کړئ چې د انتخاباتو د امنیت لپاره مو چمتووالی کوم پړاو ته رسېدلی، یعنې څومره ډاډه یاست چې انتخابات به په یوې خوندي فضا کې ترسره شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کورنیو چارو وزارت او په مجموع کې ټولو امنیتي ځواکونو یو مشترک منظم او هماهنګ پلان جوړ کړی دی چې په دې پلان کې هر امنیتي ځواک خپل مسؤلیت لري او د هر چا مسؤلیت معلوم دی. دا پلان په 100 کمربندونو تقسیم شوی چې په هر کمربند کې لازمه او مشخص امنیتی ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. دا پلان په 4 امنیتی کمربندو تقسیم دی. په اول امنیتی کمربند کې د افغانستان ملي پولیس او د افغانستان د ملي امنیت کارکونکي به ځای پر ځای سي. په دوم کمربند کې د ملي اردو قوتونه ځای پر ځای کیږي، او په دریم کمربند کې ایساف او بین‌المللي ځواکونه. همدارنګه په 4 کمربند کې د بین‌المللي ځواکونو کشفي او ای قوتونه ځای پر ځای کیږي، ترڅو هم نږدې امنیت او هم لري امنیت تامین سي، او خلک وکولای سي په آرام او لازمه فضا کې راسي او خپل رای ورکړي.
نو خیر صاحب، تاسو خو د بشر سره خبري واورتلې او د غمنتي پروګرام واورید. تاسو هم له کاندیدانو سره نږدې اړیکې لري او هم د نوملیکنې په بهیر کې له عام افغانانو سره نږدې خبرې کړې دي. د انتخاباتو د امنیت په اړه د کاندیدانو او د عام افغانانو اندېښنه څه ډول ده؟
د لوی سختن تعالی پر سپېڅلي نامه، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د انتخاباتو په اړه یو سلسله امنیتي اندېښنې موجودې دي، هم د خلکو سره موجودې دي او هم د کمیسیون سره موجودې دي. ولې تر هغه ځایه چې موږ د هیواد د امنیتي ارګانونو سره نږدې همغږي لرو، په دې رابطه متعدد جلسات دوی سره موږ دایر کړي دي. امنیتي ارګانونه په دې رابطه خپل فوق العاده تدابیر نیولي دي، او کمیسیون ته په دې اړه پوره ډاډ ورکړی دی چې دوی به د رایدهی په ورځ باندې او همدارنګه د کاندیدانو د نهایي لیست کې چې څوک راشي د هغوی دپاره به ډاډمن امنیت تعبینوي. په دې رابطه یو سلسله مقدماتي کارونه هم شوي دي، لکه څرنګه بشری صاحب چې ورته اشاره وکړله. او تاسو پوهیږئ چې په همدې موخه باندې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې ده چې اضافي سرتیري به افغانستان ته واستوي، تر څو وکړی شي هغه نارامې سیمې یا هغه لس نارامه ولسوالۍ چې تر اوسه په کمیسیون په دې نه دی توانېدلی چې هلته ثبتنام یا نوملیکنه وکړي، هلته هم د کمیسیون لپاره د دې لاره هواره شي تر څو د کمیسیون کارمندان هلته لاړ شي، د نوملیکنې پروسه او په آینده کې د انتخاباتو پروسه هلته پلي کړي.
شیرزاد صاحب، تاسو خو د افغانستان د هغې سیمې د خلکو وکیل یاست چې ورته نارامه سیمه ویل کیږي، یعنی تاسو د افغانستان په جنوب کې د انتخاباتو په وړاندې کومې ستونزې وینئ؟ هغه چې له خلکو نه مو اورېدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې کومه وضع چې اوس په جنوبي ولایتونو کې روانه ده، په خاص ډول په کندهار کې، دغه وضع په تیرو اوو کلونو کې د خرابوالي دغونه دغه موږ نه لیدلی لکه اوس چې خرابه شوې ده، خصوصا په کندهار. په کندهار کې امنیتي وضع ډیره خرابه ده، لکه مخکې هم چې داسې خبرې کېدلې چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون هلته د سبتنام دپاره سایټونه خلاص کړي وه، ګروپونه یې لېږلي وه، هغه هم کامیابه نه وه په خپل کار کې. د کندهار ولایت په ډېرو ولسوالیو کې هلته سبتنام اصلا نه دی سوی. او د انتخاباتو د مستقل درې اساسي وظایف زما په نظر هغه دا و چې یو دوی باید هلته په سبتنام و کې، د هغه وروسته عامه پوهاوی ده چې دوی باید خلکو ته عامه آګاهي ورکړي، او درېیم پروسه دا ده چې خلک رای واچي، خپل رای استعمال کړي. تر کومه ځایه چې زه د کندهار وضعیت ته ګورم، د ورونو خبرې مې واورېدلې، د بشري صاحب خبرې مې واورېدې، اصلا اوس هلته حکومت په یو محاصره کې دی، نه دا چې دوی وایي چې موږ کمربندونه ګرځو که نوي اقدامات وسي، یعنی د انتخاباتو دپاره نوي اقدامات تر لاس لاندې ونیول سي، امکان ولري یو څه به وسي. اما که دا وضع په دغه شکل روانه ولا که دا اوس چې د فعلا په کندهار کې یا په هلمند کې یا په زابل کې، زه په صراحت باندې ویلی سم چې 40% خلک هم چې هغه واجد د شرایطو چې دوی باید رایه واچي، 40% خلک هم په دغه شرایطو کې رایه نشي اچولی. که رایه اچوي یوازې به د کندهار د مرکز خلک چې هغه هم د طالبانو د تهدید څخه خوندي وي، هغه به رایه واچوي. او یوازې په ولسوالۍ کې چې مثلا د ولسوالۍ په مرکز کې 50 کور یا 100 کور، هغه خلک به رایه واچي. نور د اطرافو خلک په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې رایه واچي، ځکه کومه وضع چې وسلته په کندهار کې چې زه معلومات لرم، بیل د ولسوالۍ مرکز څخه په ټولو ولسوالۍ کې طالبان خپاره سوي دي، ځای پر ځای سوي دي، او تاکونه دي، بردوباش لري، تاګوراتکي، هیڅ څوک دا جرأت نشي کولای چې درای صندوق ته ولاړ شي او رای استعمال.
بلې، او بخي نوخيار صاحب، څنګه شرزا صاحب وویل چې د کندهار یا په نور ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو کې حتی بيخي نوملیکنه نه ده سوی، او حالانکه په اساسي قانون کې دا ماده راغلې ده چې د انتخاباتو په اړه چې انتخابات باید آزاد توګه ترسره سی، باید سری وي، مستقیم وي، عمومي وي. که چېرته زیاته د ولسوالۍ چې هغه ته له سره نوملیکنه نه وي سوی، نو تاسو څه فکر کوئ د انتخاباتو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې رانیسي؟
هغه ولسوالۍ چې نوملیکنه پکې نه ده شوې، تقریبا د افغانستان د 324 ولسوالیو د جملې نه یوازې 10 ولسوالۍ دي په ټول افغانستان کې، چې دوی په غزنی کې، یوې په وردګو کې، د 15 په هلمند کې، او دوه په کندهار کې دي. په دغه ولسوالیو کې موږ نه یو توانېدلی چې خپل کارمندان هلته واستو نوملیکنه وکړو، او د هغې لپاره د همغه ورځې نه تر ننه پورې د امنیتي ارګانونو سره موږ په کلک او نږدې تماس کې یو، او دوی هم خپل امنیتی پلانونه د هغې لپاره جوړ کړي دي. او هیوادوال به په نږدې راتلونکي کې د دې شاهد وي چې امنیتي ارګانونه موږ ته د دې زمینه برابره کړي تر څو لړ شو هلته نوملیکنه وکړو. باقي د افغانستان نور ولسوالۍ چې دي په ټولو کې موږ نوملیکنه کړې ده، خو یو مسله باید زه روښانه کړم، هغه دا ده چې دا نوملیکنه د ټولو افغانانو لپاره نه وه، دا محدوده و دا پروسه. په دې معنی چې هغه 2 لس میلیونه واجد شرایط کسان چې مخکې کارتونه درلوده، د هغې کارتونه هم د اعتبار دي. موږ صرف په هر ولسوالۍ کې د نوملیکنې یو مرکز درلوده په ټول افغانستان کې، په هر ولسوالۍ کې. او هغه د نوملیکنې مرکز چې که خلکو به چېرته تقاضا وکړه چې لرې پرتو سیمو ته زموږ د مرکز ټیمونه دوی سره سیار لاړ شي، او قومي مشرانو به د دې تضمین وکړو چې د امنیت په رابطه باندې دوی ژمنه کوي، نو موږ ورسره ټیمونه استولي دي. زه یو لنډ مثال د کونړ د ولایت ورکوم. د کونړ ولایت هم د افغانستان د نارامه ولایتونو د جملې نه دی، ولی هلته زه خپل د نوملیکنې په جریان کې لاړم. په ډیرو لرو پرتو سیمو ته، حتی د ولسوالۍ د مرکز نه 50 کیلومتره لرو ساحو سیمو ته زموږ سیار ټیمونه لاړل، او هلته سبتنام وکړو، او د سبتنام د جریان نه موږ له الحمد راضي یو، او تقریبا 500,000 خلک په کندهار کې سبتنام شوي دي زموږ د سوم.
بلو مننه بشیر صاحب، تاسو که په دې اړه لږ معلومات ورکړي، څنګه چې دا خبره تاسو ته راځي، په دغه ولسوالیو کې چې لس یا یولس دي چې هغه ته د چارواکو په وینا چې اصلا دولت هیڅ حضور نه لري، که دا سبتنام نه وي سوی، د انتخابات مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي، ځکه انتخابات عمومي انتخابات نه ګڼل کیږي، امنیتي ارګانونو د دغه ولسوالیو د نیولو لړۍ کوم حد ته رسولې ده؟
بلې، وو هغه لس ولسوالۍ چې په هیواد کې زموږ امنیتي پولیس پکې حضور نه لري، اول ته قانون تنفیذ نه کیږي، یادونه یې وسوه. او زه باید ووایم چې پر پلانونو باندې کار روان دی، تر څو ماغه ولسوالی برته ونی ولسی او د حکومت حاکمیت پکشه برته پلیسی ولی تر اوسه پورې دقیقا په جزئیاتو کې نسم تلای په دې دلیل چې دا پلانونه په ابتدا کې دي په سر کې دي باید یو اندازه نور کار هم پرې وسی او وروسته لږې په خبرې وکړو دا چې څومره به د انتخاباتو د امنیت پلان کامیاب وي او موږ ورته خوشبینه یو امنیتي ځواکونه ورته خوشبینه دي او هغه تجربه چې د ثبت او رجستریشن په پروسې کې وسوه په هغې پروسه کې البته دا پلان څه جوړ سوی و په ټول هیواد کې تطبیق سه پرته له یو څو محدودو حادثو بله هېڅ داسې یوه حادثه منځته رانغله چې د ثبت او رجستریشن پروسه مختلفي او دا کار خلال سي نو زه باید ووایم چې هیله مند یو چې دا اوسنی پلان مو هم موافقه اوسي او وکولی سو په کامیابی او موثریت سره تطبیق
بلو بشیر صاحب تاسو یو امنیتی پلان ترشی که چې د هر مرکز نه به د غدری یا سلور کمربند تابعیږي او په عین حال کې د دغه ولسوالۍ وبرته نیونه تاسو د پروګرام جز ده لکن ځینې خلک داسې وایي که چېرته دغه امنیت بیخي د انتخاباتو د ورکولو په مرکزونو کې بیخي بیخي سل په سلو کې خوندي او ټینګ هم وي لکن وی موږ ته دا ویره ده چې که موږ ولاړ سو هلته رایه واچو چې بیرته راوځو نو شاید مخالفین موږ سره برخورد وکړي حتی ځینې خلک وایي چې ممکن غوږونه مو پرې کړي نو تاسو خپله د امنیتي چارو راس کې دلته په وزارت کې کار کوئ یعنې تاسو ته دا شونې ښکاري چې دا به امکان ولري رښتیا هم ځکه تاسو خپله د کابل اغلر لس ولسوالۍ کې پرېږدو د کابل په 80 کیلومتره کې تاسو خپله بې باډي ګارډ یا بې ساتونکي کولی شئ چې ولاړ شئ وګرځئ یا د یو دي افغان په صفت رایه ورکړئ که څنګه
وګورئ دا پلان چې جوړ سوی دی تنها منحصر په مرکز نه دی یعنی چیرته چې رایه ورکول کیږي یا رایه چول کیږي منحصر په مغزي نه دی دلته سلور کمربند دی هر کمربند حداقل په یو کیلومتر یا دوه کیلومترو کې قرار لري نو د دغو کمربندونو د ځای پر ځای کېدو په نتیجه کې تقریبا 100 کیلومتره ساحه د امنیت لاندې راځي 100 کیلومتره ساحه د امنیتي چتر لاندې راځي په نږدې سیمو کې به پولیس پراته وي په لیرو پرتو سیمو کې به اردوی حتی لاغونه لیرې پرتې سیمې چې دریم کمربند شمیرل کیږي هلته به بینالمللي ځواکونه پراته وي او حتی څلورم کمربند به هوایي قوتونه وي چې که په بدو حالاتو کې او په شدیدو حالاتو کې امنیتي ځواکونه چې په مځکه د دوی ونیسي کولی مقاومت وکړي هوایي ځواکونه به د دوی مرستې ته راځي نو دا پلان په یو مسلکي توګه جوړ سوی دی پر د پلان باندې چا څه کار کړی دی له هر وزارت نه متخصصینو کار کړی او خوشبینی هم داده چې دا پلان موافقه کیږي شاید په بعضی سویلی ولایاتو کې امنیتي مشکلات موجود وسی د نه هیڅ سترګې نسی پټوي مشکلات سته حمله سته هر ورځ په اوسط توګه څلور تر پنځو تنو پولیسان شهیدانیږي او دا پولیسان په خپل کورو کې نه شهیدانیږي دا پولیسان عملا په جنگ کې عملا په وظیفه کې او د خلکو د خدمت په لار کې شهیدانیږي یعنی پولیس خپل هم مسؤول نه دي ولی دوی عزم لري چې دا پروسه امن کی امنیت ورته تامین کی او خپل لازمه ګامونه پورته کی دا چې څومره دا کار موافقه ده یا نه ده په عمل کې ان شاء الله معلوم شي
بل مننه شهزاد صاحب تاسو خود خپل موکلینو لخوا ډیر په دقت د سیمې لوازی خبرې کی او حتی خپل هم خی په وار ورته لیاستی د مخالفینو د زور او قوت په اړه خی ډیر زیات معلومات ولري آیا دولت په اړتیا مو توانې چې دغه ولسوالۍ برته مخالفینو څخه ونیسي یا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې توانې چې په دغه ولسوالۍ کې چې نن سبا حکومت هلته وجود نه لري او هلته د نوملیکنې پروسه پر مخ ولاړه سي او که څنګه
زه مخکې خبرې ته اشاره کوم چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون ویان ورور ویل چې دا زموږ د کارتو پروسه په ډېر ښه ډول سرته ورسېده زه په مشرانو جرګه کې د ولایتي شورا په کمیسیون کې وم چې هلته موږ ته دا شکایتونه راورسېدل چې په خپل د کارتو په ویشلو کې شفافیت نه و موجود حتی د ولایتي شورا د وکیلانو د طرفه موږ ته دا شکایت راورسېد چې په کندهار کې چې کم کارتونه توزیع شوي دي هغه په شفاف ډول نه دي توزیع شوي داسې پیښه شوې ده چې ونه پر زر کارت اخیستي دي 1500 کارت اخیستي دي او 2000 او 3000 کارت اخیستي دي اول دغه تشویش موږ موجود او دا تشویش موږ د انتخاباتو مستقل کمیسیون ته رسولې دي بل مسله دا ده چې ورونو دې خبرې ته اشاره وکړلې چې موږ کمربندونه لرو اول کمربند او دوهم کمربند او دریم کمربند او یاد ولسوالۍ د نیولو موضوع ده زوامه کده ولسوالۍ په مرکز کې چې 15 ټانک ودرې اول ته په مرکز کې 100 نفر او 50 نفر پولیس واچي دا د یمانه نه لري چې دا ولسوالۍ موږ ونیول او دا د یمانه نه لري چې دا ولسوالۍ دولت ونیول د ولسوالۍ نیول دا معنی لري چې د ولسوالۍ ټول خلک ته خپل امنیت کې راولي په خپل حلقه کې راولي تا ته مراجعه وکړي ستاسو ارتباط ولري تا ته عریضه پیښ کړي ستاسو تا ګوراتک پیدا کړي د ولسوالۍ نیول دا معنی لري یو موضوع بل موضوع دا ده چې دوی وایي چې موږ د انتخاباتو دفاره امنیت تامین کړی دي خلک به په ډېر ډاډه زړه باندې راځي رایه باچی سوال په دې ځای کې دي چې تو خو د یوې ورځې دفاره د امنیت تامینولی شي تو خود هغه زنه ورسته قوتونه را ټولګه تو خود خپل کمربندونه چې تا چول دي اول کمربند دوم کمر دا خود منځ وړي بیا به داخلك چکی چې دا را استعمال کړي ده او د طالبانو تر تهدید لاندې دي زه وایم چې موږ باید یو څه حقایقو ته متوجه شو زه چې کم معلومات لرم د خپل ولسوالۍ څخه هلته اوس مستقیما د طالبانو محاکم دي هلته طالبان پیسې کوي خلک طالبانو ته مراجعه کوي په طالبانو باندې خپلې پیسې خلاصي ولسوالۍ ته مراجعه نه کوي دومره پیسې لکه په طالبانو چې خلاصي په ولسوالۍ باندې 10% هم دغه نه خلاصي ولسوال ته خلک مراجعه نه کوي ستونزه دا موجوده ده چې حکومت باید دې شي ته توجه وکړي چې موږ وکولای شو چې یو ولایت چې نام نه ده یو ولسوالۍ چې نام نه ده دا ټول خلک ټول عام ولستر په شش لاندې راولي د امنیت ستونزه اصلي دغه ده زه خپل دا نه منم کفارزان وزارت کې داخله وای چې په ماغه سات چې د ورځي رایت څندخت راي چې زه د امنیت تامینولای سم زه خپل وایم چې کته د امنیت تامینې د همیشه د فارې تامین کړه چې د ورستم چرای واچې راز خپل کور ته خپل کور کې آرام خوب کې آرام اوسېش
بلې بشری صاحب تاسو شرزه صاحب د خبرو په اړه څه ویل غواړئ ځکه رښتیم د کمربندونو سبا ورانی کې د خلکو امنیت به څوک ساتي
بل شکه د کمربندونو دایمي نه دي د موقتی او د اوله درجه ازارات چې نیول کیږي دا به یوازې د انتخاباتو په لړۍ کې پدې دلی چې ټول قوتونه استعمالیږي اساسا قوت باید هم تفریح ولري هم تعلیم او تربیه ولري هم استراحت ولري او هم په وظایفو کې دخیل ووسی دا سو مرحله دي چې قوت باید پکې شامل ووسی ولې د انتخاباتو په وخت کې به د ټول قوتونه په اوله درجه وزارتو کې او دا کار وکړي دا وضعیت چې تشریح سه دا ایدیال یا غا نهایی درجه امنیت دی چې دغه سي امنیت تر رسیدل په اوسنۍ شرایطو کې واقعا ګران کار دی نه دومره امنیتي ځواکونه وجود لري افغان امنیتي ځواکونه نه هم د کیفیت او تجهیزاتو لحاظ غومره پیوړی دي چې دغه ایدیال سطح امنیت تامین کړي ولی که پولیس وشمیرو ټول امنیتي ځواکونه باندې بسونه کو د افغانستان پولیس خپل ټول منابع استعمالي تر څو د افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي دا چې تر کومه حد تامین سوی ولی مشکلات روسه موجود دي د شرایطو مشکل دی مشلمند چې د مستمره کار په نتیجه کې دا مشکلات هم پاینده کې حل سي شاید دفتن مشکلې او موږ هم نه تاییدو چې دفتن حل سوی دي یا هم دفتن حلیږي
نو خيار صاحب یو خبره چې تاسو پوښتنه کړې دا وغه دا چې کله انتخاباتو لپاره څه خبر د نتیجو تر اعلان پورې کوم کاندید ووژل سي یا مړ سي نو انتخابات بل سره پیلېږي دا اوس وس که تاسو متوجه شئ ځینې کاندیدان دومره بی پروا ګرځي چې کپټو کوي وایو لکه مرته چې جرسوي نو فکر نه کوي چې د اساسي قانون دغه ماده خایستونې زیات راوځيږي
خوشبختانه چې د اساسي قانون په دې ماده کې یو حل لا رښته دي هل تویل شوی چې انتخابات د قانون له حکمونو سره سم تر سره کیږي یعنی هغه قانون یا طرحه چې دغه استثنایی حالت لپاره جوړیږي هغه به د انتخاباتو مستقل کمیسون په هغه باندې کار کوي او دا یو ډیر استثنایی حالت ته موږ امیدوار یو چې د سیو حالت تلړ نشو د کورنۍ چارو وزارت د هر کاندید لپاره د شلو پولیسو وعده کړی دا غوې د امنیت ساتنې لپاره همدارنګا کاندیدان هم د دې خبرې په اهمیت باندې پوهیږي چې څنګه د خپل ځان امنیت وساتي والی په ډیرو استثنایی حالاتو کې چیرته دغه سیمه ځاله پیښ شي نو بیا هم اساسي قانون یو د حل لار دی د پاره پریخي دولت ویل شي چې د قانون له حکمونو سره بیا ټاکنه تر سره کیږي
د بیا ټاکنه خو بیا او بخیر خبره قطع کیږي بیا ټاکنه بیا د تاسو د انتخاباتو کمیسیون وخت نه ځای کیږي د افغانانو وخت نه ځای کیږي په دې باندې لګښت دوباره بیا ناراضي امکان لري بیا ټاکنه دومره زرکه څنګه
د عملی د نگانه بدای استونزمنه مسالې وي ما مخکې مرزو کو چې دا یو قانوني خلاله چې منګه وسره مخ شو یو اته په قانون کې وستون زده په دغه یو شپېته ماده کې 15 ستون زینوري هم موجود دلته باید علل اقل ول شي چې هغه کاندیدان مطرح دوغه کاندیدان چې زیات رای وړي او د هغه سخروسته یا د نتایج سخروسته یو د دوی سخمل شي نو باید انتخابات به تر سره شي چون قانون دلته ډیر صراحت نه لري په دې برخه کې من کولې شو د سترې محکمې فیصله وخلو یا بل یو قانوني مرجع ته مراجعه وکړ سو د ستونزې حل کی
او بخې دغه ماده د بدلون لپاره د تاسو انتخابات مستقل کمیسیون هڅه کړي کڅنګ
په اساسي قانون کې د انتخاباتو په قانون کې به ډیر په تاسف سره وایو چې یو لړستونزې موجود دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نن څخه یو کال د مخه د ټاکنو د قانون تعدیل شوی طرحه ولسی جرګې ته استولې و په هغه تعدیل شوی طرحه کې هغه ستونزې چې په اساسي قانون کې موجود دي هغه ته هم اشاره شوی او دا غي د حل لپاره په دغه تعدیل شوی طرحه کې حل لارې موندل شوې وي، خو متاسفانه چې هغه تعدیل شوې طرحه تر اوسه د ولسي جرګې څخه نه ده پاس شوې. تاسې پوهیږئ چې اساسي قوانین اکثریت په مجمل ډول باندې موضوعات راخلي، تفصیل نه ذکر کوي. تفصیل په فرعي قوانینو کې موجودیږي. همدارنګه دا د حقوق یو بین المللي رول دی یا دود دی، که چرته اساسي قوانین د تطبیق په ساحه کې کوم ستونزې لري باید هغه په فرعي قوانینو سره رفع شي.
یعنی پاس پر فکر کوي که دا ماده بدله سي دا به د ملت په ګټه.
بالکل بالکل، که په دې برخه کې تجدیدي نظر وشي دا د ملت په ګټه ده. همدارنګه یو بل حل لار هم زه پیشبینی کوم، که چرته په اساسي قانون کې حل لار نه وي، په فرعي قانون کې حل لار نه وي، بیا د ټاکنو قانون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا صلاحیت ورکړی چې داسې مسایل لپاره طرزالعملونه جوړ کړي او په طرزالعملونو کې هغې دپاره حل لارې پیدا کړي. نو کمیسیون کولی شي چې په احتیاطي تدابیرو باندې دا ستونزه هم حل کړي.
مننه بشیر صاحب محترم. څنګه چې د مخیار صاحب اشاره وکوله، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې د جمهور ریاست هر کاندید ته به دوی شل شل پولیس ورکوي د دوی د امنیت لپاره، آیا د ولایتي شوراګانو کاندیدانو ته هم دغسې سهولت سوه که څنګه؟
زه باید ووایم چې وو نه تنها وعده سوی ده، بلکې په عمل کې هم ګامونه پورته سوي دي او دا وعده به تطبیقیږي او حقیقت ته به تبدیلیږي. همدا اوس تصمیم داده او پلان داده چې هر محترم کاندید ته به شل کسه پولیسان ورکول کیږي او دا پولیسان به لازمه تعلیم و تربیه ولری، یعنی بر علاوه دی اساسی تعلیم و تربیه دوی باید خاص محافظتی تعلیم و تربیه لاست راوړي چې هغه لند مهاله تعلیم و تربیه د څنګه دوی کولای سي خپل مربوطه کاندید نه محافظت وکړي او د هم د کمپاین په جریان کې د تکوم صدمه وانه وړي. په دې اکل کار سوی دی، یوازې د ورستی لسته ماته لوي چې هغه رسمن اعلان سي او وکتل سي چې کم کاندید په لست کې پاتې دی او څوک نه دی پاتې.
بلې شیرزاد صاحب، که چیرته انتخابات ترسره نسی او دا چې انتخابات نیمګړی ترسره سي، که چیرته انتخابات نیمګړی ترسره سي، فکر نه کوي چې دا به ډیر زیات ستونزې د ملت ته راوځيږي؟ مثلا کله چې تاجکستان ازادي اخیستله، په تاجکستان کې انتخابات وسل خو هغه نیمګړی و، هغلته کورنۍ جنګونه شروع شول، ترڅنګ ازبکستان کې انتخابات ونسل، هغلته جنګونه پیل نسول، یا په 1901 کال کې کله چې په پاکستان کې انتخابات وسل، هغه انتخابات بشپړ انتخابات نه و، بل اخر ته سول دل چې شرقي او جنوبي پاکستان سره جلاس، یعنی بنگلاديش او پاکستان دوه جلا ملکونه سول. د غرس په الجزائر کې په 1990 که غلط نه سم د نویو می رسیزه په سر کې دغه نیمګړی انتخابات و، فکر نه کوي چې نیمګړی انتخابات وسی دا به د ملک نور هم د ورانی خواته ورنګدي کې نظر ودی ته کیس انتخابات ونسی؟
زه فکر کوم چې یو د انتخابات سره د افغانستان د خلکو عمومي نظر دی، د انتخابات سره د افغانستان د خلکو عمومي نظر موافق دی. د افغانستان ټول خلک انتخابات غواړي، په مجموع کې آزاد او عادلانه او شفاف انتخابات غواړي. دا د ټول خلکو غوښتنه د افغانستان د خلکو. دا چې بعضی خلک د امنیتي دلایلو په خاطر باندې لاسرسي نشي پیدا کولای چې دوی خپل رای استعمال کړي، دا یو ستونزه ده. واقعیت دا چې دا ستونزه موجوده ده. اما زه هم کله انتخابات د افغانستان ټول خلک برخه پکې کوي نه خلی، زه د څه فکر نه کوم چې د انتخابات بنیمګړي، ځکه چې عمومي ذهنیت خو د افغانستان د خلکو دې ته آماده دي چې خلک انتخابات غواړي. دا چې د امنیتي دلایلو په خاطر باندې صندوقونو ته نسي لای رای نسي استعمالولی، دا جلاس والی. او که د انتخابات تر سره سي او د افغانستان ټول خلک برخه پکې کوي نه خلی، بیا هم زما په نظر د افغانستان خلکو ته زه د منلو وړ بولم. یو امنیتي ستونزه چې موجوده ده، یو تهدید چې موجود دی چې خلک نسي تلای چې رای استعمال کړي، د دې د فار نورې لارې چارې ته چې دولت پر هغه باندې فکر وکړي، چې هغه مخکې هم څو واره دا پیشنهادونه سوي دي چې یو عمومي موضوع دا ده چې د مخالفینو سره مذاکرات وسی، د مخالفینو سره مذاکرات وسی، صلح وسی، چې بالاخره د افغانستان ټول خلک وکولای شي په انتخاباتو کې برخه واخلي.
تشکر نوخیار صاحب، تاسو هم که درستی جملې پم دی اړه سرګندې.
زبا په دې رابطه دومره وایم چې د انتخاباتو شفافیت یو مطلق مسله نه ده، په دې معنی چې شفافیت خپل ګراف لري د 10% نیولې تر 100% پورې. په هیڅ دنیا کې به دا ممکن نه وي چې 100% شفاف او عادلانه انتخابات برگزار شي. بیا پر هغه هیوادونو کې چې هغه د جنگ څخه وروسته وي، افغانستان خو لا په جنگ کې ښکېل هیواد دی، زموږ انتخابات به یو لړ ستونزې ولري. ولی یو مشهور متل دی د انګلیسانو چې زه بیا درته ترجمه کوم، وایي د هیڅ نه یو څه ښه دي. دا چې موږ هیڅ انتخابات ونه لرو دا غینه داخه ده ک د امنیتی ستونزو سره هم وی ک یو څه ستونزې پکې هم ولرو موږ باید انتخابات دایر کو ولې د انتخابات د شفافیت لپاره فوق العاده تدابیر نیول شي سمره چې د کمیسیون په وس کې دي او د کمیسیون امکانات ایجابوي همدارنګه د دولت همکاري او تر دې هر څه مهم د خلکو همکاري ده لکه څنګه چې سناتور صاحب محترم ویل عامه ذهنیت انتخاباتو ته آماده دي او په کومې پروسې سره چې خلک همکاري وکړي هغه پروسه کاملا کامیابی لکه تاسو چې ولیدل د سبتنام پروسې سره چون د خلکو همکاري او موږ دا نه وایو چې دا موږ د امنیتي ارګانونو په مټ کامیاب کړو نه د سبتنام پروسه چې وزاده د خلکو په همکاري کامیاب شوي او زمونږ لومړی او لوی هیله ممدار چې خلک به د انتخابات د پروسې سره هم همکاري وکړي او دا پروسه به هم کامیاب شي.
مننه بشیر صاحب. تاسو هغه وروستۍ دوه جملې څومره ډاډه یاستئ چې واقعا ستونزې به کمې وي په انتخاباتو کې او بالاخره موږ به وتوانېږو یا افغانان به وتوانېږي چې ځان ته د انتخاباتو له لارې یو جمهور رئیس وټاکي؟
امنیتی ځواکونه قاعدتا هر نظر چې ورکي د عمل پر حقایقو ولاړ نظر دی، یعنی موږ تیرو تجربو ته ګورو او د تیرو تجربو د خلاو او د منفي مواردو د ډکولو او د رفع په خاطر ګامونه پورته کوو. تیر پلان مو چې د ثبت رجستریشن لپاره نیولی و موافقه و، دا پلان لا پیاوړی دی، ګسترده باد په نظر کې نیول سوی دی او کوشش کیږي تر څو موافقت هم پورته ای. نو هیله مند یو چې بل مقابل د افغانستان خلک هم له خپل امنیتي ځواکونه چې د دوی له بچیانو نه جوړ سوی دي حمایت وکړي او مشترکاً دا پلان موافقه.
ډیر زیاته مننه د تاسو ټولو ګران اوردونکو د دې ونې ګټه مې په همدې ځای پاتې رسیږي. په دې ګرځې مې سره سره ملمانه و د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویانز مری بشری د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې د رسنیو سره د اړیکو مسؤل عبدالرحیم نوختیار او